سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص دی محل خبرون ته خو مخک تر دې چې خبرون ته لاړ شو د دې خبرونه ډیر برخه زنګړی شه د ترشن اسمالاند خبرونه ته اوس هم پام کړی خبرون ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک ساکل د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبه په ورځ د می پاتلسمه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله ډبلیو ایف پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي وو چې ساکل به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمیر شاوخوا 23 میلیونه ته ورسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ د سه‌شنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان او طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 وادونو تاسو په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سات خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډا یو مهمه برخه ده. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر چې د دې ډلې د یو پلاوی مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی سره ولیدل. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویلي و چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو امنیتي مسایلو او بو او کډوال په اړه خبرې وشوې. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو دغه د دوبی غوښتنه او د دې قضا بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا وین غلام حسین جهانگیر پر نوویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د سونې په تور په لاس کلبن محکوم شوی و او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. توتلو هم درس دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا وین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډېر ژر د توتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د توتلو د عفوې غوښتنه کړې ده. هر کال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ترامپ پرون تورت ټولنی شبکې په بین کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراني سرتیر پکې وژل کیږي. روسیا د اوکراین لاغو سیمو د اوکراني ځواکونو وتل غواړي چې دا وپري لري. ترامپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی او د ناټو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې ده چې د هڅې به نتیجه ورکړي او ورباندې ټینګ شي. د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی جی جی د ځای شوی مینې په نوم سندرې سره لومړی مقام وګټه. د دغه اتریشي هرنرمان سندرې په 1400 نمرو سره لومړی ځای خپل کړ. اسرائیل په 355 نمرو سره دوهم او استونوانیا د 355 نمرو سره درېم مقام ترلاسه کړ. سالیریش کلان جی جی د جایزې له ترلاسه کولو وروسته وویل چې مینه په نړۍ کې تر ټولو پیاوړې قوت ده. راځئ چې نوره مینه para cru
Tırşne Osmanlandi
سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشن اسمانلاندې خپرونې ته خرغلست. نن په خپرونه کې مونږ د مدارس او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 23,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې د پاسه درې لکه نارینه او خزینه طالب الالمان په زده کړو بوخت دي. د خوندزو یو شمېر خزینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دینی مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې سمره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته. پر همدې موضوع به نن په خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خبرونه کې ونډه واخلي او کوم پوښتنې چې تاسو لري موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړي. په خبرونه کې به راسره د پانتون استاد ښاغلی فضل هادی وزین، د چارو شنو کې ښاغلی اسماعیل غرنی او تر څنګ د چارو شنو کې ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو تاسو ټول ته خراغلاس په خیر راغلی خبرونه ته. پایل به غرنی صاحب کوم غرنی صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. کراته وایي چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسني حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخې فعال پاتې شي.
ډیر مننه اوسې جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولسته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولنډه کتنه وکړو. ګوري د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره سلور کاله د دې وادې د وک تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه امریکې پریس پکې کړې او د خپل هیواد سلور سو کلن دیموکراسي ته ور واچو او په تیخته وتختیدو. دا د منګ دی هیواد سرنوشت د منګ د هیواد دښمن پاکستان ته پلاس کې ورک. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه او هغه دلې ته واک ورک. د دې کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپل تن نظرنه افکار او ویډیو لمخې د دې ناول مخه سره موافق. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانګزای دواړه تیلاله. ګوري کڅوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کوم خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړلو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر سلور سو پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ عملي کړ، هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. دوه سو پنځوس کاله اروپا آسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لاغزنی بیا مفتیان دا کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کرد. ګوري دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګوري کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لار کې ورته چا چې تبید ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی چې هر کال به په زرګونو رضاشان زیږوي. هغه ورته وخندل ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې دا هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویل چې ګوري د درویش درن په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم د انم ناګاهانه چې شپېته زره مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرف په دې فکر کې دي چې موږ د ځوانانو په اصطلاح مخشوي وکي او د دوی دینه وړانده کارنه به عقل او بشور خلق جوړ کی چې هر څه دی وکي امغه سي عملي کی. مګر دوی خبر نه دي چې دا غو وخت او دا وخت فرق لري. د پلاس کې اوس پینځلسم شپږلسم آیفون دی، د هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبريږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوند او مال دي، ملا شاکر سرګندونی اوري. ما ورته ویل چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتلکی بنا ان 250 کال نه بلکې 2 کال ورسته به امدغه طالب د ژوندۍ تړي، امدغه طالب به د پوړان دی باندې بدريږي. ګوري تاسو انده اوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو اوریدل، ولی منګ غواړو چې یو طبيعي حقيقي واقعي ژوند ته ولاړ شو. منګ نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسی. منګ غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کړو. که هر څوک سر پورته کړي سر به د ځمکې لاندې کړي. او امغه ته بزرګون زرګون پګړې والا ناستو چک چکی وهلی ګوري دا خبره استاد فکر وکي چې په درویش زرا درې لکه دا افغانستان غوند یو زیته چې دا دغه فتواګانی دي دغه مدرسو کې دغه احمقانه فتواګانی دي نور هیڅ هم نشته زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی دی ټول پیږي چې په قران شریف کې په احادیثو کې په صحیح احادیثو کې هغه احادیثو ته نه چې مام یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړي ده چې دا د هر چا لخوا ځنی خصوصا د استکبار لخوا ځنی جوړ شوی وي په خلک تپل شوی وي دانه په اسلام کې علم چې دی فرض دی او علم چې نو یو سړی ورون دی لیونی دی په شرمو شرمېدلی دی لکه دا اوس چې موږ بدبختی پام دی کې لرو مګر زه تاسف کوم چې دی سلور کاله کدا نور وخت هم نو سلور کاله خوست دولت کې دی دوی د آیفون استفاده کوم د لپټاپ نه استفاده کوم د تایر نه استفاده کوم ولې بیا دوباره د وخانو پسې منډي وهم ګوري دا د ما سر دلته تاسو یو خبره و نه کړه دلته 216 په دا دونه وخت کې 216 فقط مکاتب ته یو رنگ روغن ورکړ شوی دی بس ولی درویش زره نه دی دا خبره د سلویختنم پورته ده خا دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي زه بخنه غواړم زد مطلب مې هغه حدیث او هغه په ارتباط نه دی ځکه دلته دغه شیان دي ته ورکول کیږي چې هغه باید د ولس پر ضد د اسلام پر ضد د دین او عقایدو پر ضد وسی دوی د فکر کې دي او ماده نتیجه نه ورکي تاسو خپل ویني چې په خپل طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی هغه نه غواړي چې دغه یو سلور پنځه مفتیان دا د ټول سلویخ میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري بناان د دوی په وړاندې عملته انفجار کیږي زما هیله د طالبانو نه دا دی که چیرې پرون نه پوهېدلی تاسو پرون هم پوه شوئ دا د پاکستان نقشه ده دا د استکبار نقشه دی دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی وخت چې ته باید خجالت وباسې د تیارې په یوز باندې باید ملامتقي ته په اوښ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شي د تیارې په یوز باندې که ته ضمیر و وجدان لري په اوښ سپور شه چین ته لاړ شه بناان دا لیونتوب ده چې سره دا کار کوي موږ نه وایو موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلی چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید په دیني علما اوسي او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم زین صاحب عالم دی باید یو تحلیل وشي یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده هغه سنت دی ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو د هغوی لخوا ځینې دغه بعض شیان جوړ شوي دا کتابونه جوړ شوي دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي خپل عقایدو ته ګټه ورسي د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو وزین صاحب تاسو ته ښه راغلاست زموږ خبرونې ته کره ته ووایي چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ
بسم الله الرحمن الرحیم تر نو مېلمنو اصل خبره دا ده چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانان ته کته رسي مفید دی اغه دغه تعلم او تعلیم یعنی دغه نشرول او خپل پیغامونه ځان په اول دا نو پوره تعلیم حاصل فرض دا یعنی فرض کله فرض عیني چې هر انسان
وزین سب کتاسي او خمو قید غره کی چې دغه ساس आवाज متبند بندرزي تر څو موږ مو आवाज صافو
او کله دې فرض عیني فرض کفایه فرض کفایه پر څه وایي چې هغه پته ټول دې شکل باندې ټول ټولنه باندې فرض دی او واجب دی چې خلک ځان تر سره کړي نو په دې لحاظ مونږ اصلا په اسلام کې د دینی او دنیوي علم نه لرو هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټور وي که هغه شرعي علومي د قران او سنت او فقه او عقاید علومي کیاي هغه یا هغه نور علومي لکه ساينس لکه اخلي علوم او یا تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي او دغه نور او ادبیات دا دینی علوم دی، یعنی مونږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دی دا دنیوي علوم دی. په خوا په مسلمانانو په علمي مراکزو کې په مدارسو کې په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر، حدیث، فقه، عقاید، کیمیا، بیولوژي، انجینري، ریاضیات، دا ټول یو ځای، فلک، فلسفه، دا ټول یو ځای رسېدله. خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو، او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې، او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والی سبب شو. ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی، په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي، اجر نشته، نو طبعا هغه ته زړه خنه کوي، یعنی هغه ته نه ځي. نو دا د دې سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والی یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې دی وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم و دینی او دنیاوي، دغه تقسیم دی خو تر اغلب پنه دی کې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو. یعنی ځینې د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وستل شو، تجربي علوم، ساينس مثلا، عقلي علوم، فلسفه، دا د مکتب د مدرسو نه وستل شو، او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړي د استعمار په وخت کې ځانګړي مکتبونه رامنځته شو، چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو، اوس پورې دا دوام لري. نو متاسفانه اوس مکتب او مدرسه ترمنځ تقابل ده، او دې تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتل چې افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده، او زموږ ډېری ملایان داسې ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی، ولته د دیني دغه کوم تعلیم ویل چې ترسره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا، فزیک، بایولوژي، هنر، ادبیات مثلا، دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي. نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو، او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي. اصلا مو په اسلام کې او زل بیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو. اصلا هر هغه علم چې دا هغه د مسلمانانو لپاره ټولنې لپاره ګټه ورسېږي، هغه شرعي علوم لکه قرآن، تفسیر، حدیث، دغه نور، یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم، دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین په فقهي لحاظ هغه شرعي حکم. نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې، دغه په تعلیم کې، دغه کې اجر او ثواب هغه کې کې، دا یو دینی علم ده. نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا چې دغه نظر باید مونږه دا ختم کو، دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده، ریاضي ته ګورو دنیوي علم ده، مثلا بایولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده، بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده، دغه نظر تر څو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم، د افراطي سیکولریزم اساس او بنیاد دی، دا باید ختم شي. کدا دا ختم نشي، دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې، دا دغه دا وټن نه ختميږي. نو همدې لپاره تاسو ګورئ نتیجه تا ده چې اوس جری ملایان تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دیاسي علوم د تنظیم په لټه کې دی، او د مکتب ته په دسي ګورته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیبي، او دغه سي رقابت وسره کوي، او د دې لپاره چې اوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی، د مدرسو ته زور ورکړي دي، او مدرسو ته تاسیسي تشغیل کوي، او بلعکس دا نور علوم پکې ضعیفېږي، او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي، یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دینی علوم، هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده، شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې، چې هغه یا پوهنتون کې چې دغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي. نو ارز مې دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسه کړو، ترڅو چې دغه نظر نه تسه شوی، او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن هم دغه زیاتېږي، او دا هم دغه سيزي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغه لید نتیجه ده، د همدغه غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دینی علم دنیا او دنیاوي ده، چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي، بې رویه مدرسې جوړیږي، په هر کلي کې، په هر جماعت کې، په هر منطقه کې مدارس جوړیږي، او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی، نه نصاب، اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغ ای، نه 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 دانشمند په فارغه بلکې اکثرا د دې مدارس فارغان د دې ضعیف نصاب او ضعیف استاد نتیجه دا چې اکثرا نیمه بې سواد دي چې نه پښتو باندې دوی خط لیکلی شي، اکثرا نه فارسي باندې دوی خط لیکلی شي، او نه د دنیا نه خبر دي، نه د دین نه. او نتیجه دا ده چې دوی حتی چې ځان ته کار نشي پیدا کولی، دا ټولنه باندې یو بوج دی. او د دې فاجعې د دغه فاجعې او دغه مشکل منفی اغیز هم نتایج لس کاله وروسته به معلومیږي چې افغانستان کې به د دې تورمی د ملایانو او د نیمچه ملا هم کاش کې ملا خو زه نه وایم دغه تورمی په هر ځای کې، او بیا به په ټولنه داسې یو حالت ته رسېدلی چې په هغه کې یعنی هغه نه بله خبره چې ډېر مهم ده دا کول غواړم، یعنی د قرآن له روی قرآن کریم وایي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين. قران دسي وایي د هر دلینه منطقینه زین خلق دی د شر یعنی دین باندې ځان پوکي د دینی شان زدکی دا نتیجه د ټول خلق ځکه چې دا یعنی حتی د دینی او د شرعي علومو د غاچ دینی ته نو هم شرعي علومو کې تفسیر حدیث فقه اصلا په شرعي لحاظ په دغه کې تخصص کول توسع کول دا هم فرض کفایه ده، یعنی د کفایت په اندازه باید اغي، یعنی باید موږ د ټولنې ضرورتونه نو وګورو چې موږ په دې ټولنه کې څومره موږ مثلا د شرعي علومو او استادان او عالمان په کار دي، په ما غو اندازه باید دا ورزل شي. هم د سینې چې دا ټول خلک دی خو ته مخې د ملت نور مسلحتونه چې دي ګټي چې دي هغه تر خولاند کی، یعنی د ملت خو هم جنت ضرورت لري، هم ډاکټر ضرورت لري، هم ادیب ضرورت لري، هم ساينس پوت ضرورت لري. نو د سخونته چې دا ټول خلک دي هم ټول ملاشي اومده او دا د دین خلاف کار ده، اصلا د سنت خلاف کار ده، چې دا د اسلام د مقاصد سره خلاف کار ده. البته دا خبره په اخر کې زه وکم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره د نشر لپاره ترویج لپاره د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي. اما دا د ضرورت پر بنسټ او د او دی او برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې باید وکړو. ډیر
ښه، مننه وزین صاحب ژوند اوسه راځه سپ تاسو ته سلامونه، مننه دا چې او سلام وکول خبرونه تاسو مخ راغله سو که تاسو راته وای چې په وسرو شرایط کې د حکومې مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د اختتام د نس ذکرو ته ودا ورکول دي کنه شزین نور موارد
تاسو ته تاسو دې پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دې رادیو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروګرام مطابق یو پلان روان دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو د بریاګنې آسیا د ځپلو لپاره، د عربانو د ماتولو لپاره، د پرمختګونو د مخنیوي لپاره دوی مدرسې جوړې کړلې. حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اې چا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته رسیدو لپاره دوی د غلار انتخاب کړل. تاسو به تر معلومه ده چې په مصر کې آتا د اثر پانتون په هندستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصاره نه لري، او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده. او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یا ورته وایو چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقې له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 50 کلو کې هغه وکړله، اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو به تر معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په پد باندې دلته تطبیق کړ چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړی دی او هغه زمونږ دی وران تکرخه په نامه باندې چې کم کرخه تیر شوې ده، د دغه قانونو د زپلو لپاره، د دغه خاورې د عظمولو لپاره، د دغه مدنیاتو باندې حاکمیت دود لپاره، او زمونږ د نظامونو نه چې دوی څو خوف لرود د هغه نظامونو د رنګولو لپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تاسو وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شاهزاده خبره متسواو، د محمد بن سلمان خبره، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا نیکټایي او دا لباس ولیدی، او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدی، چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې و، آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې لپاره، د دغه منطقې د ځپلو لپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل، بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غېږ کې ونیوئ. اوس ورته دا وایي چې ورونه درسره کومک کوو، مګر افغانستان سره بحث یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته یې بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د ښو ژوندانه دپاره، چې ایښو هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه، دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي، او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیه به د تروریزم ښه بستر، او د افغانستان جغرافیه به د منطقې د نامنۍ دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده، دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا ده پسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي، چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي، میندې دي، هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه، د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتا سپینه پګړۍ ده، فکرتا سپین لباس دی، مګر په اصل کې توره هغه دی د داعش هغه مفکوره د تور سر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په در او خاورې په سر شو. بنان کچیر افغانان اوس هم فکر دته فکر ونه کې چې ویشتمه پیړۍ ده، ته چې وخت مدرسه جوړوې د څه دپاره؟ آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت ونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا لپاره دی څه مسولیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دغه سړی سبا په ترکیه کې وجنګوې، سبا په اروپا کې وجنګوې، سبا په شوروي کې وجنګوې، سبا یې په چین کې وجنګوې، په هندوستان کې. نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک اوسي بنا که جګړیز حالات خو خلاص شو. د جګړیز حالاتونه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د وطن جوړول، د وطن سباوون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوشي ښیي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت لپاره لاره ښیي. ولې هغه ته مانه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به را شروع کېږي، چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې تر منځ به وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی باید ډاکټر شي، انجینر شي، دانشمن شي، استاد پوهنتون شي، دا ټول در او دروازې چې بندې کړلې، خو دله معلومېږي چې طالب بله جګړې ته لاره خپلوي، به خپله طالب په لاس باندې وروره په دغه پروژه کې دغه ولس د بدبختیو کندې ته اچي. صحیح ده چې مونږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شانو ته به مونږ نه ځو، مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه شته ضرورت لري؟ دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یو بل خطرناک لوبه بلک کالابات افغانستان او د افغانستان جغرافیه په منطقې په کچه باندې لا تو غریوان کې واه مشکلات بدایي چې جګړه او بدبختی څنګه چي دي پرون د اسلام آباد نه صادرې دي نن بیا سبا بیا د افغانستان په دنیا ته او منطقې ته صادرېږي.
ډېر زیاته مننه کوم، مننه خیروسي. بیا هم تاسو ته درګرځم غرنۍ صاحب، مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي؟ کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي، خپل اولادونه په مدرسو کې ورسي، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
اوسۍ جانې، په خواشنۍ سره زه باید بیرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه، د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د